پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازاد رادیو پی یو استودیو ته مزفر بازار هر کله کوم چی په تخنیکی برخه کې رسره امانه میرزای دی په کابل کې د غرمې 12 بجې دی په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا له طالب وسلوالو سره د سولې خبرو پاړه په نوې څرګندونه کې ویلي چې که طالبان په هر یواد کې د افغانستان سره د سولې خبرې کول غواړي نو افغان حکومت چمتو دی او نړیوالو هم ډاډ ورکړی دی د هم اوریدلی سي چې د شاوخوا 12 هیوادونو استازي په کابل کې راټول شوي دي چې په ګډه د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په اړه یوه نوې تګلاره جوړ کړي نور مطالب هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو چې نور نوری وړاندې کوي
په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه د افغانستان کورنیو چارو وزارت د فاریاب ولایت په قیصر او غورما چول سوالی کې د شاوخوا 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي د پاکستان پولیسو یې په کوټه کې د هزارګانو پر یو موټر په برید کې 15 تنه وژل شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل د خبرونو تفصیل د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د فاریاب ولایت په قیصر او غورما چول سوالیو کې د طالبانو د 50 قمندانانو په ګډون په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي دي د وزارت نن په خبره کړې خبر پاڼه کې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ولسوالیو کې په تصفیهوي عملیاتو او هوایي بریدونو کې د 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کړې ده د خبر پاڼې له مخې په وژل شوو کې د طالبانو 15 مشهور قمندانان ملا حکیم ملا ګلبدین ملا عبدالخالق ملا ولی او ملا رحمت الله شامل دي د کورنیو چارو وزارت وایي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي طالبانو هم تر اوسه په دې اړه انس نه دي ویلي د افغانستان ملي اردو د 215 اتل قول اردو مسولان وایي په زابل ولایت کې له پرون راهیسې په پوځي عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي دغه قول اردو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه وسلوال په میزان او شاجوی ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په لړ کې وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي په اعلامیه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی په دغو عملیاتو کې د یو اندازه وسلو او مهماتو د له منځه وړلو خبر هم ورکړل شوی دی وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړی د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیکا ولایت په گیان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرجو بلاړولې ده د وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې طالبانو تیره شپه د ولسوالۍ د سرحدي پولیسو په څو پوستو باندې بریدونه وکړل چې د پولیسو په ډزو کې 15 طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي طالبانو تر اوسه د دغو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي د ننګرهار چارواکو پرون په پچیراګام ولسوالۍ کې د ولسی پاڅونوالو د تجهیز او پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په پرونۍ غونډه کې د پچیراګام ولسوال هجرت الله رحماني د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان برید جنرال محمد نسیم سنگین د ولسی پاڅونوالو مشرانو او قومي مخورو برخه درلوده په دې غونډه کې چې په جلال آباد کې جوړ شوې و د پاڅونوالو مشرانو ته ډاډ ورکړل شو چې د تجهیز په برخه کې به لازم اقدامات کیږي د ننګرهار په ځینو نامنو ولسوالیو کې له دې جملې په چیراګام کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په مبارزه کې پاڅونوال هم همکاري کوي د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د هزارګانو د سپرلۍ پر یو موټر نن په یو وسلوال برید کې 4 تنه او یو لاروی وژل شوي دي د سیمه ییزو پولیسو مشر هدایت الله وویل چې په دې پیښه کې 2 تنه لارویان ټپیان شوي دي تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو تر دې مخکې سنی سخت دریځو په بلوچستان او د پاکستان په نورو سیمو کې شیعګان په نښه کړی دي د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکوونکي د جاسوسۍ په تور ونیول شو د دواړو اوږدې مودې متحدانو ترمنځ دغه ډیپلوماتیک کړکیچ پرون هغه وخت پیل شو چې په انقره کې د امریکا سفارت اعلان کړه امریکا په ترکیه کې د خپل یوه کارکوونکي تر نیول کېدو وروسته د ټولو غیر مهاجرتي ویزو خدمات ځنډوي د سفارت اعلامیه وایي وروستیو تحولاتو مجبوره کړي چې د امریکا د ډیپلوماتیکو ودانو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د ترکیې تعهد بیا له نظره تیر کړي اعلامیه زیاتوي چې د غیر مهاجرتي ویزو خدمات سمدلاسه ځنډول کیږي د مهاجرت ویزې د هغو کسانو لپاره دي چې هڅه کوي تل د تل لپاره په امریکا کې ژوند وکړي ترکیې هم پرون ناوخته په دې اړه عکس العمل څرګند کړی اعلان یې وکړ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د ترکیې ډیپلوماتیکو دفترونو هم د غیر مهاجرتي ویزو خدمات وځنډول د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو مهمه قومندانه وای دی دوی جنگلی په روقه خار د حمله ورستې اونې ته نږدې شوې دی. روقه په سوریه کې د داعش ډلې قوي مرکز ګڼل کیږي. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې د امریکا او ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی، له کورد او د سوریه له عرب جنگلیو تشکیل شوې دی. قومندان رجدا فلات پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل جنگلی له دوو استقامتونو د هغو سیمو پر لورې مخکې روان دی چې د داعش په کنټرول کې دی. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو دغه قومندان وویل جنگلیو د روقه ښار نوې فساد برخې نیولې او د دې ښار په مرکز کې پر هغه کوچنۍ ساحه چې د داعش په لاس کې ده د حملې په حال کې دی. رجدا فلات وویل په دریو څلورو ورځو کې به موږ وتوانیږو چې د وروستۍ نظامي مبارزې پر پیل پرېکړه وکړو. او د بنگلاديش ساحلي ساتونکو او چارواکو ویل لکتر لګ دولس تنه هغه وخت مړه او په لزګونو نور لا درکه شول چې د روهینګیا کډوالو یو کښتۍ چې له برما څخه بنگلاديش ته روانه وه په سیند کې نسکوره شوه. د بنگلاديش د سرحدي ساتونکو یو مقام عبدالجلیل نن وویل تېره شپه د کښتۍ له نسکورېدو رئیس دولس مړي ترلاسه شوي دي. د برما له راخین ایالت څخه تر څلور لکه ډېر روهینګیان په وروستیو اونیو کې بنگلاديش ته کډه شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي راديو اوريدل تفصيلي زموږ پر وړاندې هم کتلای سي پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د سولې علي شوراوي چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او د ډله باید نور له جنگ لاس واخلي. د دغه شورا مشر محمد کریم خلیلی وویل
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد و هم شرایط برای صلح آماده است، هم در سطح کشور هم در سطح منطقه و جهان.
ده هم اوری چې د شاو خود ول سو هیوادونو استازي په کابل کې راټول سوی دي چې په ګډه د نشي موادو د مخنیوي په اړه یو نوې تګلارې جوړ کړي. د چې په دې کې کوم هیوادونو شامل دي او خبرې کوم ځای تر رسیدلې په همدې خبرونه کې به وایوري. د غرض په نړیوالو مسایلو کې دا وری چې د سوریه د دیموکراتیک ځواک په نوم جنگیالي د رقی شهر د بشپړ کنټرول په درشل کې دي. نور مطالبه ملرو او په دوه منی مایی کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام سره اوریدو ته بلنه درکوم. مشخله ازادي راډیو ری دوستانو لکه چې مخکمه ویل د افغانستان د سولې علي شوراوي چې له وسلواله مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او د ډله باید نور له جنگل اس واخلي. د سولې د علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن د یو خبري غونډې پر مهال خپل ټول ولایتي همکارانو وغوښتل چې دوی باید له وسلواله مخالفینو او خلکو سره خپل تماسونه ونیسي ترڅو د سولې لپاره عملی اقدامات وسی. اکرام الله اکرام دا مسله تعقیب کړي دا اوس د کابل په استودیو کې دی. اکرام صاحب زما وزوري د اړه اوریدونکو ته نور معلومات هم ورکړي چې شغلی خلیلی نور څه ویل دي په دې اړه.
ډیره زیاته مننه فریبا جانې. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې علي شورا نن ویل چې په سیمه ییزه او نړیواله سطحه له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له مخالفت لاس واخلي. د سولې د علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه خبری غونډه کې ویل چې که وسلوال طالبان وغوړي په هر هیواد کې ورسره دوی خبرو کولو ته آماده دي. نو موري ویل
امروز هم مردم شما به صلح نیاز دارد.
نن زموږ خلک هم سولې ته اړتیا لري او هم سولې ته ټول شرایط برابر دي. په ملي سیمه ایز او نړیواله سطحه دا شرایط برابر شوي دي. کوم شرایط چې نن په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره آماده شوي دي د سولې د علي شورا په ټول عمر کې نو آماده شوي. خغلی خلیلی پخپلو ولایتي همکارانو هم غږ وکړ چې باید پخپلو سیمو کې خلکو وسلوالو طالبانو سره خپل تماسونه ونیسي ترسو هغوی په هر شکل چې وي سولې ته آماده شي. د دې هم ویل چې د سولې پاړه نوې تګلارې داسې نه ده چې وسلوال طالبان تسلیم شي، بلکې دوی پخپل خوخه خپل خلکو سره یو ځای کیږي. خغلی خلیلی ویل په افغانستان کې ټولي سیاسي ډلې د سولې غوښتن کړي. نوموړي په دې خبري کانفرنس کې دا هم ویل چې په وسلوالو مخالفینو کې هم یو شمیر زلسوان د خلک شته چې غواړي له حکومت سره یو ځای شي او د سولې لار خپل کړی. بلې فریبا جان
بلې ډېر زیات مننه کوم اکرام الله. اکرام وی چې په د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر څرګندونې راوورولې. د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس ویل دي چې له وسوالو مخالفینو سره د سولې لپاره ټول شرایط آماده دي او دا ډله باید نور له جنګ لاس واخلي. دا چې دغه خبره څومره عملي ده او څه نتیجه به ورکړي، زموږ همکار یوسف خان ځدران د طالبانو د سیاسي دفتر د پخوانی مشر سید طیب اغا سره په همدې اړه مرکه کړې ده چې ستاسو په مرته راړم.
زما په فکر باندې فضا چمتووالی په دې پورې اړه لري. کچېرې حکومت افغانستان او د خارجان اغا دا درک چې په افغانستان کې سولې ته ضرورت شته، نو بیا دې فضا په دې پورې اړه لري چې دوی چمتو کوي اغه زما فکر باندې چې سولې راتلای شي.
خو دې ډېره ویلې دي چې طالبان خبرو ته نکینی او وار وارې غک پکړی دی او طالبان بیا افغان حکومت یو ډول تعریفوي چې دوی د افغان حکومت سره مخامخ نکینی. کله چې دا ټوله فضا له دې طرف نه چمتو کیږي، فکر کوي چې بل اړخوم چمتو دي خبرو ته؟
زما فکر باندې یو صحیح میکانیزم غواړي. طالبان چې دي سولې ته چمتو دي، پښته دي حدا پر لیدل دي یا خبر سره کړی دی هغه په افغانستان کې واقعي غواړي. د سولې غواړي چې په مذاکرات باندې یو شی مرتب شي او افغانستان د دې مشکلاتو څخه خلاص شي. نو که چیرې حکومت د افغانستان په بعضو شیانو کې خپل قرباني ورکړي، یعنی کېدای شي سولې په باب باندې داسې موضوع هم راشي چې د افغانستان نوی حکومت به جوړیږي، هغه حکومت وایي چې زه تدې حکومت ته چوکۍ یا تدې حکومت ته تیریم، کېدای شي چې په افغانستان کې به پزادی برابر کړی وي او اصل به په افغانستان کې راځي.
هغه سب تاسو د خلاصون د شورا مشر پات شوی یي په ولایتونو کې د هدف ته کار کوي سولې ته درځو برخه کې. افغان حکومت ویلي چې د خبرو لپاره هیڅ وړاندې شرطونه نه لري. طالبان به فکر کوي لکه د پخوا په شان بیا شرطونه کېږي که غویوم شرط نه لري؟
یو شرط چې هغه د ټول ملت د ارادې سره برابر شرط دی. افغانستان کې طالبان دا وایي چې خارجان د خپل مالويش معلوموي یا دا وایي چې په نظام باندې به خبره کیږي. دا ملت افغانستان هم د دې غوښتل کیږي چې مطلب یې په ولایتو کې خبرې کړي دي د خلکو سره چې نستې
ان لکه تلګه مالويش باید معلوم وي.
ما مالويش معلوم وي او دا په نظام باندې خبره وستي، یعنی دا چې ګډ ور نظام نه چې هغه د نظامي چې په هغه کې څه اسلامي شانې پس باز ما فکر باندې دا د شرایط چې هغه یوازې د طالبانو نه دي، دا عام شرایط د عام ملت افغانستان یو اسلامي ملت یو دا هغه دا راو د افکار سره برابر شرایط.
بله اغه صاحب، په داس حال کې چې د خبرو ته زمينه برابرېږي او راتلونکو کې په عمان کې یو غونډه تر سره کیدونکې ده او ممکن کدا خبرې چې افغان حکومت وایي ک نتیجه هم ورکړي، دلته بل تصور او فکر موجود دی چې بل ډله داعش د طالبانو ځای نیسي او طالبان مجبور دي سولې ته غاړه کېږدي. دا نظر تاسو څومره تایید او څومره یو مناسب نظر دی تاسو په نظر؟
زما په فکر باندې صلح په افغانستان کې هر افغان کدا شلګي د افغانستان خلګي هغه به اروم ورو د صلح چې هغه واقعي صلح ده هغه به د دې طرفدار او وګړي په دې صلح باندې چې هغه واقعي صلح یې هغه زما په فکر باندې د داعش سلسله باندې ناراضي هغه د دې طرفدار کیږي او د طالبانو سلسله دا دغه کیږي چې هغه د دې طرفدار کیږي. ملت هم په دې باندې خوشاله کیږي.
بله، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خوانی مشر سید طیب هغه و چې د افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د سولې پر لارو چارو او پر امکاناتو خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو د اف ام پر سل اشاریه 15 په ټول افغانستان کې او پر منځنۍ چپه دولس شپږ نوي اوریدلای سي. ورځې یوې نړیوال مسلې ته د سوریې د دیموکراتیک ځواک په نوم جنګیالي د رقیع شهر د بشپړ کنټرول په درشل کې دي. دا شهر د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختري ځډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. اسمت سروان را سره هم د اوس په سټډیو کې دی. سروان صاحب، لومړی دا وایي چې دیموکراتیک ځواک له چا سره متحد دی او د رقیع وروستي وضعیت په څه حال کې دی؟
ډیره مننه فریبا جانې. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د هغه ائتلاف برخه دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي. په دغه ځواک یا د سوریې په دیموکراتیک ځواک کې کوردان او سوری عربان شامل دي. د جګړې په ارتباط یا د ورستي وضعیت په ارتباط امریکایي قومندان رودا فلات پرون یک شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دیموکراتیک ځواک له دوو جبهو یعنی له شمالي او ختیځو خواو د داعش تر کنټرول لاندې سیمو لور ته پرمختګ کوي. د همداراز ویلي چې دیموکراتیکو ځواکونو د رقیب په سلو کې نیوي برخه نیولې او د ښار د مرکزي برخې په یوه کوچنۍ ساحه کې داعش پاتې دی او د دې سیمې د نیولو لپاره هم د حملې تیاری نیول کیږي. میرمن فلات اټکل وکړ چې که د دیموکراتیکو ځواکونو دواړه جبهې سره وصل شوي بیا ویلی شي چې دا جګړه وروستي پړاو ته رسېدلې ده. دې همداراز وویل چې په رقه کې د داعش جنګیالي سخت مقاومت کوي، له سمڅو او تونلونو څخه غلچکي او انتحاري بریدونو ته دوام ورکوي. د میرمن فلات په وینا د داعش جګړه مار د رقې ښار په ملي روغتون د فوټبال په لوبغالي او ځینو هستوګنو سیمو کې پاتې دي. دا هغه سیمې دي چې د ښار په دقیقه نام مرکزي برخه کې دي. د سوریې د دیموکراتیک ځواک یو قومندان چې خپل نوم اردل شودلې رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د داعش جګړه مار د رقې ښار په مرکزي برخه کې راغونډیږي، ځکه چې دا د جګړې وروستی پړاو دی. دوی به یا مقاومت کوي یا به تسلیمیږي او یا به هم وژل کیږي.
بله، تر اوسه تاسو چې دغه موضوع تړلې ده، نو که چیرې داعش په سوریه کې رقله لاس ورکوي نو دا به د دې ډلې لپاره څونه مهمه وي؟
که داعش رقله لاس ورکړي دا به د دې ډلې لپاره یو لوی ګوزار وي. د دې ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریه او عراق د خاورو پراخې سیمې ونیولې او خلافت یې پکې اعلان کړ او اغېز یې نن سبا تر افغانستانه پورې را رسېدلی دی او وینو یې. خو په وروستي یو کال کې پرله پسې دا ډله هم په سوریه کې او هم په عراق کې سیمې له لاسه ورکوي. په سوریه کې له یوې خوا د دغه هېواد حکومتي ځواکونه او له بلې خوا دیموکراتیک ځواکونه پر داعش حملې کوي او دغه ډله یې سخته ځپلې ده.
بله، سلام صاحب، یو وروستۍ پوښتنه ده که لږ وضاحت اورېدونکو ته ورکړئ چې په سوریه کې څوک د چا ملاتړ کوي؟
د سوریه وضعیت ډیر زیات په دغه حساب باندې ډیر زیات خراب دی، ځکه چې له یوې خوا ایران او سوریه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او موږ تاسو خبر یاست چې حتی افغانان هم د جنگ ته بولې دي. ایران ویل کیږي چې په زرګونو افغانان یې استولې دي او ماشونه ورکوي چې هلته د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکړي. امریکا او د دغه هیواد متحد هیواد یعنی ترکیه بیا د بیلو بیلو ډلو ملاتړ کوي. دا ډلې چې ترکیه او امریکا یې ملاتړ کوي دواړه البته د سوریې د رژیم مخالف ډلې دي.
بله، ډېره مننه کوم سلام صاحب. دوستانو ترې به وقفه وروسته به د خبرونې پاتې برخه ته ورسو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې پر ژوندۍ بڼه زموږ پر ویبپاڼه هم واوري او مطالب او راپورونه مو ولولي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم یو شمېر اقتصادي خبرونو ته زما همکاري مرزي احمدزي کتنه کړې چې په ګډه به وورو.
د افغانستان د بریښنا شرکت مسولین وایي چې دروان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال په نسبت د دغه ادارې په وایده کې سبان د درې سلنه زیاتوالی راغلی. د بریښنا شرکت وین وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږکال دغه ادارې د 95 سلنه بریښنا له ویش څخه 92 سلنه پیسې راټولې کړې.
موږ ټارګټ دا و چې باید موږ په 95 سلنه کې موږ تر 80 سلنه پورې پیسې کړو، خو موږ کولای شو چې تر 92 سلنه پورې دا پیسې کړو چې دا خپل د لوی لاسته او د ښه مدیریت کولو اساس بللی شو.
ښاغلی توحیدی وایي چې سږکال د بریښنا د ودې لپاره 90 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی چې د تیر کال په نسبت زیات دی. په غور کې د لومړي ځل لپاره د شیدو د پروسس یو معیاري مرکز پرانیستل کیږي. د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طایب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز په ورځ کې د سبان د 200 لیتره شیدو د تولید او پروسس ظرفیت لري. د ښاغلي طایب وینا د شیدو د پروسس دغه مرکز د کرنې او مالدارۍ وزارت د 14 میلیونه افغانۍ په مالی لګښت جوړیږي. نموړی وای چې د شدو د مرکز ساختماني چاري او یاسلنه مختتللی چې د کلتر پای به ګټه خیسنی ته وسپرل شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1,180 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوجۍ 1,310 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,180 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,70 او 1 لیتر ډیزل په 1,70 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 10 پوله، یو ایرو 9 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 8 اتیا افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1,380 افغانۍ.
د شاوخوا 1,200 هیوادونو استازي نن په کابل کې راټول سوي دي چې په ګډه د نشه یي موادو د مخنیوي په اړه یو نوی تګلاره جوړ کړي او خبرې باندې اوس هم دوام لري. همدې غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی دی چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. واصل وصال، که زما اواز اوري تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. دوستانو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړي چې په دې غونډه کې تر اوسه د دغه تګلارې چې یادېږي څومره وړاندیزونه ورته سوي دي او پر کومو برخو یې خبرې سوي دي؟
بارې ډېر زیات مننه فریبا جانې، تاسو سلام دی ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلي، د شاوخوا 1,200 هیوادونو استازي او د یو شمېر بنسټونو کارپوهان د مخدره موادو په برخه کې دلته کابل کې سره راټول شوي دي او دلته افغانستان د مخدره موادو وزارت له خوا نه یو طرحه جوړه شوې چې څنګه کېدای شي د سیمې په کچه البته د مخدره موادو سره اغیزمنه مبارزه وشي. د هیوادونو استازي دلته په دې باندې کار کوي، په دې باندې خبرې کوي او بحث کوي چې دوی دغه طرحه په یو ستراتیژي باندې بدله کړي او دغه خپل نظریات او خپل خبرې ترې پکې ځای په ځای کړي تر څو وتوانېږي چې دغه مبارزه بالاخره چې په یو نړیوالې پدیدې باندې دغه د مخدره موادو موضوع بدله شوې ده ورسره اغیزمنه مبارزه وکړي. د افغانستان د مخدره موادو د وزارت وزیر سلامت عظیمی دغه هیوادونو له استازو څخه وغوښتل چې دوی په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي او د دوی خبرې یوازې د ژمنو تر کچې پورې پاتې نه شي. ټاکل شوی چې د دغې دوه ورځنۍ ناستې په پای کې یو کاري سیمه ییز ګروپ هم جوړ شي چې د دوی وظیفه به همدا وي چې په منظم ډول باندې د سیمې په کچه البته د ټول هیوادونه د مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو سره کښېني او له دې وروسته به په نورو هیوادونو کښې هم ممکن ناستې او خبرې ترې وشي. په دغه کانفرنس کښې د نړیوالې ټولنې په رول باندې هم ټینګار وشو چې نړیواله ټولنه دې هم په افغانستان کښې او د سیمې په کچه د مخدره موادو موضوع ته پام راواړوي تر څو د دغې رنځونکي پدیدې څخه خلک او په ځانګړې توګه افغانان خلاص شي.
بلې وسه صاحب، دا راته وایست چې په دې غونډه کې کوم هیوادونه دي؟ تاسو ویل چې 1,200 هیوادونه دي، کوم هیوادونه دي دقیقا او دا غونډه به یې څو ورځنۍ وي؟
بلې، غونډه دوه ورځنۍ ده، دا دوه ورځې دوام کوي. نن لومړۍ ورځ ده او لا هم خبرې اترې دوام لري، سبا به هم وي او بیا به یو نتیجه ګیري هم سبا ته کېږي. په دغه غونډه کې د افغانستان په ګډون ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، روسیا، چین، متحده عربی امارات، هند او ترکیه دغه هیوادونه دي چې د دوی استازي دلته کابل ته راغلي او د دوی هغه استازي چې کوم دي دوی د مخدره موادو په برخه کې کارپوهان دي، سلاکاران دي چې هلته په خپل هیواد کې په بېلابېلو برخو کې دوی کار کوي. یعنی دوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر رول او اغېز ولري او د دوی ټینګار هم تر ډېره پورې همدا دی چې دوی به خپلو هیوادونو ته په تلو سره خپلو چارواکو او مقامات سره دغه مسایل شریکوي تر څو د مخدره موادو سره مبارزه جدي شي او ښې پایلې ولري.
بله، ډېره مننه کوم وصل وصال و چې په کابل کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې غونډې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
دوستانو لکه چې د خبرونه په سر کې مو د سولې په اړه د سولې د خبرو په اړه د سولې د عالی شورا هیلمندي واورېدلې او د غوښتنې څرګندونه مو واورېدلې. تر ډیره د سولې په برخه کې د ټولو افغانانو او حتی د نړۍ سترګې د پاکستان همکاري ته راوړي. خو پر همدې مسلې باندې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم مقالې خپرې کړې، تبصرې کړې دي چې په دې اړه به حمید مومن مهم ټکي راووروي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په برخه کې د همکاریو په اړه موجودو هیلو او شکونو ته کتنه کړې. مسیر ورځپاڼه خپل سرلیکنه همدې مسلې ته ځانګړې کړې او لیکلې دي چې پاکستان حاضر شوی چې د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. ورځپاڼه وړاندې د ځینو سرچینو په حواله لیکي چې په دې لړ کې لومړنۍ غونډه د رواني میلادي میاشتې په 16 نیټه د عمان په پلازمینه مسقط کې جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې دا د څلور اړخیزو غونډو لړۍ ده چې پکې کابل او اسلام آباد د چین او امریکا په حضور کې په لوړه کچه خبرې کوي. ورځپاڼه لیکلې چې افغانستان پرته له دې چې په اسلام آباد باور وکړي او د سولې خبرو ته ولاړ شي بله چاره نه لري، خو دا باور باید له شکونو او تدبیرونو سره یو ځای وي، ځکه د ورځپاڼې په وینا دا امکان موجود دی چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د ځان د خلاصون لپاره د تل په سر د وخت د ضایع کولو هڅه وکړي او بیا یو داسې ګام پورته کړي چې هر څه له منځه یوسي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو او داعش په نامه د خوځښتونو د رامنځته کولو اصلي عامل بللی دی او لیکلی دی چې د دغو دواړو ډلو د روزنې سمبالښت مرکزونه په پاکستان کې دي. ورځپاڼه وړاندې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د امریکا په پالیسۍ هم انتقاد کړی او لیکلی دی چې امریکا نه غوښتل په افغانستان کې سوله ټینګه کړي، کنه نو د ورځپاڼې په وینا طالبان داسې کوم ځواک نه و چې د امریکا او متحدینو په وړاندې د درېدو توان ولري. ورځپاڼې لیکلی اوس چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره نوې تګلاره جوړه کړې، نو پکار ده چې پاکستان باندې لازمه توجه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم لیکلی چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ لپاره د پاکستان پر وروستیو ژمنو باور نشته. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان اوس مهال د امریکا تر فشار لاندې دی، سو په افغانستان کې د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې همکاري وکړي، خو ورځپاڼه دا کار دومره هم اسانه نه بولي. ورځپاڼه د ایشیا پسفیک خپرونې په حواله وړاندې لیکلی چې کابل ته د جنرال باجوه وروستی سفر او له افغان حکومت سره د همکارۍ ژمنې د افغان حکومت د تیرستلو لپاره د اسلام آباد یوه بله هڅه ده. خو ویسا ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې د مشرانو جرګې د غړو په حواله لیکلی دی چې د پاکستان په اړه د ټرمپ ادارې ستراتیجي ته هم زیاته خوشبیني پکاره نه ده. ورځپاڼې وړاندې د سناتورانو په حواله لیکلی دی چې په تیرو 1400 کلونو کې د پاکستان په اړه امریکا کوم پریکنډ سیاست نه درلود، سو په افغانستان کې د اسلام آباد د ظالمانه لاسوهنو مخنیوی وکړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د امریکا نوې ستراتیجي شاید زیاتې لاسته راوړنې ونه لري او دغه ستراتیجي پاکستان په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې همکارۍ ته نشي هڅولی.
پکتیا ځینې مدني فعالان په دغه ولایت کې سخت رواجونه او دودونه د دې ولایت نجونو د پرمختګ په وړاندې خنډ ګڼي. دوی وایي که چیرې د دوی د ژوند د ښه والي لپاره جدي پاملرنه ونه سي نو راتلونکي کې به دوی له نورو زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. لسیمې د اوتپان راپور کوي.
دا مدني فعالان یو د ښوونځیو زده کوونکي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. وایي په سختو شرایطو کې ښوونځیو ته ځي او هڅه کوي چې د راتلونکي کانکور له لارې لوړو زده کړو ته لار پیدا کړي، خو په پکتیا کې شته رواجونو او دودونو د دوی د زده کړې مخه هم نیولې ده. دوی وایي په ټوله پکتیا کې د نجونو لپاره د کانکور امادګۍ، کمپیوټر او انګلیسي کورس نشته چې په دې اساس خپل راتلونکي ورته ستونزمن ښکاري او غوښتنه یې دا ده.
نمیشه زیاد مرکز گردیز و سیدون کی ما ایدولسم سیم زدکون کی ما خزی پا پکتیا که لڑی رستون زر مخامخ دی دوی تا اجازه نور کل که چه پازاد تو زدکری اکری دی خلکو لزوروانی سر مخامخ کی منگ تا با تعلیم پا برخا که زیاد کارو شیم لکه دی انگلیسی و دی کمپیوتر کرسون او دی کنکور آمادگی در سونه.
نوموړې زیاته کړه چې کچیرته د پکتیا په لرو پرتو ولسوالۍ او مرکز کې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو ښه چاپیریال نه وي، ښایي راتلونکی تر دې هم ستونزمن واوسي. دا ګردیز ښار یوه بله اوسیدونکي د همدغو ستونزو یادولو تر څنګ زیاتوي چې په لرو پرتو سیمو کې ناامني، دودونه او رواجونه د ښځو او نجونو د زده کړې په وړاندې پراته خنډونه دي.
منو مې نوشابه ځای ده په پکتیا کې ستونزې شته دي تعلیم ستونزې په مرکز کې زمينه برابر ده خو په لارو پرتو سیمه کې ډېر یعنی خزینه شي کولای چې لر شي دود او کلتور دوی ته یعنی خاص ته اجازه نه ورکوي چې دوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او د امنیت نشټواله ده چې په لارو پرتو سیمه کې په مرکز کې د امنیت نشټواله شته چې خزینه شي کولای چې پښه مختلف شي کار وکړي
دی ویل که چیرته په مرکزی کې چې د دې ستونزو د لمنځه وړلو لپاره یو غوره میکانیزم ایجاد شي ښایي د پکتیا د نجونو راتلونکی روښانه وي.
او دوستان اوس ورځو د ساينس دګرته یوې فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو داسې انجن ډیزاین کړی دی چې په مرسته یې د الوتکو د سون مواد مصرف کمیدای شي. په دې اړه به اسمت سروان راوړو.
یوه فرانسوي کمپنۍ د الوتکو لپاره یو نوی انجن ډیزاین کړی چې د بشپړېدو په صورت کې به د الوتکو د سونګ موادو مصرف لږ کړي. د دې انجن څرخیدونکي تیغونه یا پرې بهر دي او هر څوک یې لیدلی شي. په عادي انجنونو کې د محرکه سیستم څرخونه تر پوښ یا کاور لاندې وي. د سفران په نوم فرانسوي کمپنۍ وایي چې د الوتکې دا انجن د هغې بڼه لري. سفران کمپنۍ د بیلابیلو الوتکو لپاره انجنونه جوړوي. د دې کمپنۍ دا نوی انجن به تر 2023 میلادي کال پورې په الوتکو کې استعمال کړی شي. سفران کمپنۍ دا انجن د اروپایي اتحادیې په ملاتړ جوړ کړی دی. ویل کېږي چې دا انجن به د الوتکې د تیلو مصرف تر 15% پورې کم کړي.
او په دې سره په کابل کې د غرمې 12:30 دقیقې سوې یو ځل بیا ورکو نوریاس نوري ته چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راووروي.
د اسره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د اسره صلیب مشر مونیکا زینرلی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې زموږ په وړاندې خطرونه موږ ته ډېرې ستونزې او اندېښنې راپورته کړي او له دې پرته چې په افغانستان کې په ډېر اندازه خپل فعالیتونه کم کړو بله چاره نه لرو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د فاریاب ولایت په قیصر او غورماچ ولسوالیو کې طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د ملي اردو د 215 متل قل اردو مسولان وایي په زابل ولایت کې لپاره رئیس په پوځي عملیاتو کې لستنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د هزارګانو د سپرلۍ پر یو موټر نن په یو وسلوال برید کې څلور تنه او یو لاروی وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو یو مشر ویلي په دې پېښې کې دوه تنه لارویان ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکوونکي د جاسوسۍ په تور ونیول شو. د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو یوه مهمه قومندانه وایي چې د دوی جنګیالي په رخه ښار د حملې وروستۍ اونۍ ته نږدې شوي دي. د بنګلاديش ساحلي ساتونکو او چارواکي وایي لږ تر لږه 12 تنه هغه وخت مړه او په لسګونو نور لادرکه شول چې د روهنګیا کډوالو یوه کښتۍ له برما څخه بنګلاديش ته روانه وه په سیند کې نسکوره شوه.
مننه کوم نوریاس نوری او دوستان اوسم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرې د وخت را رسیدلې دی. د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوته چمتو دی او ریډیو ته پلان درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د نشي موادو پر ضد د جدي مبارزې لپاره د پولیسو ملي امنیت او څارنوالۍ ګډ پلاوی ټاکل کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات په مشرۍ له نشي موادو سره مبارزې کمیسیون په ناسته کې پریکړه وشوه چې دغه حیات به په لخکرګا ښار کې د هیروینو، چارسو او د نورو نشي موادو کارخانې او مرکزونه تثبیت او له کاروباریانو سره به یې قانوني چلند وکړي. هلمند د افغانستان یو له هغو نامنو ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او تولید کچه لوړه ده. د پنجشیر ولایت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دې ولایت پولیسو د نشه یي موادو اتلس قاچاق کوونکي او پلورونکي نیولي دي. د دې ولایت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر عاصم ګلستان د پنجشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نشه یي توکو اتلس قاچاقکوونکي او پلورونکي مو له 12 کیلوګرامه هیروینو او 80 کیلوګرامه چرسو سره نیولي او دوسیې رسمن اړوندو ادارو ته استول شوی دی.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه تریاک نیولي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نشه یي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي و چې د تلاشۍ پر مهال د دوی د پولیسو له لوري کشف شول.
د ننګرهار د امنیه قومندانۍ بیدارو پولیسو د سرور درسوالۍ دروټې په سیمه کې یوه د کرورا موټر کې 14 کیلوګرامه تریاک کشف او ترلاسه کړی دی چې په تور یو تر نیول شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ننګرهار پولیسو 14 ټونه هغه نشه یي مواد وسوځول چې د 1903 او 1904 کلونو په بهیر کې نیول شوي وو. بله موضوع دا چې د پکتیا ولایت ځانګړو ځواکونو 130 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د دې ولایت د ځانګړو ځواکونو قومندان عزیز الله کاروان رسنوی ته ویلي چې دغه نشه یي مواد د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د دوی د ځواکونو له لوري کشف شوي او په تور یې 2 تنه هم نیول شوي دي. اخوا د پکتیا امنیه قومندان محمد عظیم هاشمی له رسنیو سره په خبرو کې په دې ولایت کې له نشه یي توکو سره پر جدي مبارزې ټینګار کړی او ویلي دي چې هیڅ چاته د نشه یي توکو د رانیولو، خرڅولو او قاچاقو اجازه نه ورکوي.
عباد الله نرزی و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان امنیتي ځواکونو د نشه موادو پر وړاندې عملیات په سول کې لاس زیات کړی دي.
زموږ ریپورټونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی.
طالبان او تروریستي ډلې له افغانستان څخه نشه مواد لومړی پاکستان او له هغه ځایه د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کوي.
پر روان کال کې هم په ترکیه کې پر نویل شویو نشه یي موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
په دې اړه یو راپور لرو چې له ځوانانو سره د کورنۍ ناوړه چلند هغوی نشو ته اړ باسي.
مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کړي او محبت ور سره وکړي.
د ګل محمد په نوم له یو داسې چا سره د زړه خواله هم لرو چې تر 12 کالو نشه ورسته بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځیدلی او اوس خوشاله ژوند لري.
شکر د خدای دې لزر په ماش لرم ګارد مالته چې ستی شي یا بیکار شم بس راشم پندیتوم کوم
او د خبرونی په پای کې د پخوا بشان یو لاند ډرامه هم لرو.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وای چې نن دیو موټر تاریخ نیولې دي.
وو جنرال صاحب
ګوره موټر پوډر او سره خلک هم دا اوس خوشی کا بس.
وست خبرونه لومړی موضوع ترازو د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په سول کې لاس زیات شوی دی. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت مرستيال ویان نجيب دانش ته پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. لبل پلو په مشرانو جرګه کې لنشي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد شمال کوزي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به تعارضي حالت غوره کړي. د وای تر سوچ د طالبانو تر واک لاندې سیمه حکومت و نه نیسی د کوکنارو کښت او نشي موادو قاچاق به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور لري چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د افغانستان په نام نسیمو کې د کوکنارو د کښت له زیاتوالي سره سم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو کښت او په هیواد کې دننه او د باندې د نشه یي موادو د قاچاق زیاتوالي ته په پام سره د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې قطعې د کوکنارو د کښت په اړولو د نشه یي موادو د قاچاق په مخنیوي او قاچاق کوونکو په نیولو کې زیاتوالی راغلی.
گزارشایی که ما داریم حدود 10%
زموک ریپورتونه خی چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان سواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. هو کې لبد مرغه د کوکنارو کښت، ترافیک او قاچاق تیر کال ته په پرتله زیات شوی دی. خو د دې ترڅنګ زموږ د ځواکونو د عملیاتو د ګراف پر اساس د افغان ځواکونو د عملیاتو کچه هم پر وړاندې لوړه شوې ده.
ښاغلی دانشوی د کورنیو چارو وزارت لومړنۍ څېړنې ښیي چې په روان شمسی کال کې د کوکنارو په کښت او نشه یي موادو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی او اکثره یې د هیواد په نام نسیمو پورې اړه لري. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې امریکایي څارونکو ادارې یا سیګار د روان میلادي کال په خپلو لومړیو درې میاشتو راپور کې لیکلي وو چې د دې کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په 60% کم شوي دي. که څه هم د سیګار د 2018 میلادي کال په راپور کې د کوکنارو د کښت سندی ویل شوی، خو سیګار د نامنیو ترڅنګ مالی ستونزې هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په عملیاتو کې د کموالي لامل ګڼي. په مشرانو جرګې کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم علي کوزی په دې باور دی چې پر ځینو سیمو د طالبانو واکمني او د دې سیمو نامنه کول د دې لامل شوی چې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راشي. ښاغلی علي کوزی وایي د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې عملیات هغه مهال مطلوبه نتیجه ورکوي چې افغان ځواکونه خپل تاروزي حالت وساتي او ډېرې سیمې د طالبانو له واکه وباسي.
د دې پای حالات صدر یو حاله پر دې وتلې د تاریخي حالات خو دا ما رسېږي کوکنار بشکره کېږي هغه په بشپړه توګه دوی خپل د رکنیت نه دی لاندې راوستلي. هغه سیمې اوس هم د طالبانو د رکنیت لاندې دي او طالبان برلاسي دي او طالبان خپل فعالیت کوي او بزګر اوس پیالن چې دا دوم کښت دی طالبان بزګر خپل مواد مخدر کښتي نو ته مدګي نیسي. په دې کې سیمه کې چې طالبان دي او دوی بزګرو ته اجازه ورکوي چې کوکنار وکړي.
د ته په پام سره چې د هیروینو کارخانې په 90% د ډیورنډ کرخې بلې غاړې ته وړل شوي، کارپوهان باور لري چې افغان ځواکونه باید د پراخو عملیاتو او دولتي حاکمیت په پراخولو سره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د پکتیکا پخوانی والی او سیاسي کارپوه امین الله شارق په دې باور دی چې طالبانو د ښارونو د نامنه کولو ترڅنګ له دې لارې هم د کوکنارو کښت او قاچاقو ته زمینه برابره کړې چې د افغانستان ځینې زراعتي سیمې په لاس کې دي. د ښاغلي شارق په وینا د ټولو عواملو لاسونه سره ورکړي او نتیجه دا ده چې د هیروینو د تولید فابریکې د ډیورنډ کرخې اخوا ته انتقال او دولت د وسلوال مخالفینو لپاره یو مالی سرچینه پیدا شي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې وسلوال طالبان او تروریستي ډلې منځنی ختیځ ته د نشي موادو د قاچاق مشرتوب کوي. د دغه وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي وایي په وروستیو میاشتو کې په هغو نشي موادو کې چې په منځنی ختیځ کې نیول سوي د طالبانو او تروریستي ډلو مهرونه او نورې نښانې ورباندې لیدل سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېره بیا ایران او پاکستان د نشي موادو او هغو کیمیاوي موادو په قاچاق تورنوي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د سرحدي سیمو د نامنه کولو لارې هڅه کوي چې له دې لارې اپیم له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان او تروریستي ډلې عملاً د نشه یي موادو په قاچاق کې ښکېلې دي. د په وینا اوس په منځنی ختیځ او ترکیه کې داسې نشه یي توکي نیول شوي چې د طالبانو او تروریستي ډلو مهرونه ورباندې وهل شوي وو.
د طالبانو مشر تبا او افغانستان کې د تروریستي ډلو یو شمیر غړي عملاً د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس لري. په یمن کې چې کوم نشه یي مواد نیول شوي ول پر هغو باندې د سیمې د یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه. په روان کال کې هم په ترکیه کې پر نیول شویو نشه یي موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په 90 اپیم د ډیورنډ کرخې بلې غاړې ته قاچاق کیږي څو د هیروینو په فابریکو کې پروسس شي. له نشي موادو سره د مبارزې موینیت په وینا افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې په سلګونه ټونه پیم نیولې چې د ډیورن کرخي هغې غاړې ته د هیروینو جوړولو فابریکو ته وړل کیدل. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پاکستانی ځواکونو تر اوسه پورې د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې په سلو کې 9 تولید شوي اپیم د حواله لارې، په سلو کې 40 پاکستان او پاته نورې د ایران او منځنۍ اسیا هیوادونو لارې قاچاق کیږي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار وایي ایران او پاکستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د قاچاق په مخنیوي کې له همکارۍ لاس اخیستی، بلکې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه نیسي چې افغانستان ته راوړل کیږي او بیا د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
ما رضایتمندی از تعهداتی که در خصوص
مونږ د نشي موادو د قاچاق او پروسس په برخه کې هم داراز د فریکرسرو او نورو کیمیاوي موادو د مخنیوي په برخه کې چې افغانستان ته راوړل کیږي د ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ او اقداماتو څخه خوښ نه یو. مونږ له درې کالو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې د کره تخنیکی معلوماتو په وړاندې کولو سره هڅه کړې چې دا هیوادونه د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي.
باید کشورهای منطقه د یاسته به تعهدات خود عمل کړي.
سیاسي کارپو او د فراپ خوانی والی آصف ننګ پاکستان او ایران ته د نشي موادو د فابریکو انتقال د دې هیوادونو د دولتونو لمرستې پرته ناممکن ګڼي او زیاتوي چې د نشي موادو ډیرو عوایدو ته په پام سره د کوکنارو د کښت او نړیوالو بازارونو ته د دې هیوادونو له لارې د قاچاق او تولید تر شا یو منظم سیستم کار کوي.
مواد مخدر په ترافیک کې زمونږ ګاونډ هیوادونه خاصه توګه د ایران او پاکستان نقش لري. دغه مواد په منظمه توګه سیستماتیکه توګه انتقال شوي دي، یعنی دنیا ته. طالب په دې ترافیک کې دی ډېر نقش نه لري، اما دوام کمربند دی چې هغه نقش پکې لري او هغه بلد دي، انتقالات لري، موټر لري، او دا چې اروپا ته او تر روسیې او تر دنیا رسیږي معنا یې دا ده چې دا د افغانستان د څنګ راتاو شوی کمربند ده.
خغلی ننګ وایي په افغانستان کې کرل شوی کوکنار د جګړې د دوام یو لامل دی. له دې لارې ترلاسه شوي عواید په سلو کې 80 د افغانستان بزګرانو، په سلو کې 40 نړیوالو قاچاقړونکو او سلو کې 50 عواید د نړیوال مارکیټ خاوندانو او خرڅونکو جیبونو ته ځي. د خغلی ننګ په باور ترڅو چې د نشي موادو مبارزه د تروریزم له مبارزې سره همغږي او یو ځای پر مخ ولاړه نشي، د تروریستانو مالي سرچینې له منځه نه ځي او په افغانستان کې په جګړه همداسې دوام ولري.
مسعود نیازی و چې د مزنی ختیځ هیوادونو ته د طالبانو او تروریستي ډلو لخوا د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور وړاندې کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
روان شناسان وایي چې د کورنۍ لخوا له ځوانانو سره ناسم چلند او د دوی روا غشتنې لپاره غرزول یو له هغو عواملو څخه دي چې ځوانان له ذهني پلوه ځوروي. همدا دلیل چې ځوانان له دا حالت څخه د وتلو لپاره نشو ته مخه کوي. یو شمیر معتاد ځوانان هم وایي چې د میندو او پلرونو ناسم چلند په نشو رشد کړي دي. په دې اړه محمد ایاز تر نک راپور لري.
دا د کابل ښار په منځ کې حضوري چمن دی. دلته د بیلابیلو لوبو مینوال لوبې کوي، خو د چمن په منځ او شاوخوا څنډو کې بیا په نشه روږدي کسان ځینې پراته او ځینې نور یې بیا ډله ډله ناست دي. پر سرونه یې څادرونه غوړولي دي او د څادر تر څنډو یې نري دودونه پورته کړي. دا چې دوی ولې نشو ته مخه کړې او ولې په دې چمن کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، له یو څو معتادو ځوانانو به یې واورو.
د پلار له لاسه په نشه اخته شوم. له ما سره یې مینه نه درلوده، تر اوسه یې زما پوښتنه نه ده کړې. زړه مې راته وایي چې ځان تر موټر لاندې کړم.
پلار مور مې راکې چورت نه وا، پوښتنه هم ونه کړم چې زه له چا سره ګرځم. بس همدا وجه وه چې په نشو باندې اخته شوم.
له اولادونو سره مینه نه کول، له کورنۍ لریوالی، د د اولادونو د روزنې او پالنې په برخه کې بیغوري او د هغوی روا او ممکنه غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکول هغه عوامل دي چې ډیری ځوانان یې د نشو لور ته بیولی دي. یوه مور پر یکدیدلې آواز د خپل معتاد زوی کیسه کوي.
زوی مې د ښوونځي له دولسم ټولګي څخه فارغ شو. پلار ته یې وویل چې ما په پوهنتون کې شامل کړه او یا دوکان راته جوړ کړه چې مصروف شم. سره له دې چې پلار یې بس هم درلود خو وی نه منله. هغه و چې زوی مې له بیکارو خلکو سره ګرځېدل شروع کړل او وروسته پوډری شو.
په نشو روږدېدل یوه لویه ستونزه ده چې مور او پلار او د کورنۍ نور مشران ورسره مخامخ کیږي. خو ځینې داسې لارې چارې هم شته چې که پام ورته وسي نو د کورنۍ مشران کولای شي خپل کشران نه نشو وساتي. د میدان وردګو ولایت شفیق الله رحیمي یو داسې پلار دی چې د خپلو اولادونو ښه پالنه او څارنه کوي.
ځوانان زمن لرم نو زه ډېر کوشش کوم چې هغوی مصروف وساتم، خپل هم ځان له ځینو داسې شیانو نه وساتم چې هغه د دوی ژوند مغشوش نه کړي. مثلا زه خپله سیګرټ نه وهم، نسوار نه کوم، خپل اولادونه تشویقوم له ښو ملګرو سره د ناستو ولاړې په ارتباط باندې دوی زه بوخت ساتم، ورزشي توکي ورته برابروم او وخت نه وخت زه دوی څارم چې په وخت راځي کور ته، نه وخت راځي چیرته تللی وي. زه د خپلو ماشومانو هغه اړتیاوې مکملې پوره کوم، زه پیسې ورته ورکوم او دوباره بیا یو پیسو حساب ترې اخلم. د موږ اولادونه الحمدلله اوس لاغه بادو افعال نه راګرځېدلې دي.
ارواپوهان د کورنیو مشرانو ته توصیه کوي چې د خپلو اولادونو د سارنې او روزنې ترڅنګ هغوی ته د نشئی موادو په اړه هم پوهاوی ورکړي. د ښځینه معتادینو د روغتون د مشرې ډاکټرې خالدی په وینا د کورنۍ د مشرانو لخوا له خپلو اولادونو سره مینه کول د ځوانانو د ناهیلي کېدو مخه نیسي.
اولنی شی مسئولیت پذیری دی. زما په نظر مور او پلار باید د خپل ماشومانو په مخ کې جنگ او جدل ونه کړي، نو زیاتره متوجه اوسي خپل ماشومانو سالم تربیه ته. مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کړي او محبت ورسره وکړي. که چیرې خپل اولادونه یا پانتون ته لیږي باید وخت په وخت دوی نه اول واخلي که چیرته لیلیه کې اوسي د هم متقیانو نه باید اول واخلي او خبر اوسي چې دوی چیرته اوسیږي.
نشه اوس نږدې د 3 میلیونو افغانانو کورنیو ته د نابللي میلمنې په توګه ورغلې او دا کورنۍ له ډول ډول کړاوونو سره لاس او ګریوان کړي. په تیره بیا د کورنیو انرژي یعنی ځوانان یې له پښو غورځولي دي. روانپوهان په دې نظر دي چې کورنۍ د ټولنې اساسي واحد دی او یوه کورنۍ هغه وخت ښه پیاوړی او ننشو خوندي کېدای شي چې د کور مشران خپل کشران وڅاري او د هغوی سالمه روزنه او پالنه وکړي.
محمد ایاس تنه کوچی د ځوانانو په سارنه کې د کورنیو پر وند راپور راوړو. د لوګر ولایت ګل محمد ولس کال مخکې نه شکوله له محتاجینو سره به تشناس مالاندې شپې سبا کولې او له ډیره کمزوري له ځای نه سوې شورې دی، خو اوس یې نشه پر ایشي او د خپل بچانو لپاره حلال روزي پیدا کوي. زموږ همکار محمد ایاس ترنه کله نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې لومړی څنګه په نشه اخته شو.
ایران کې مکار کو دا مساله پروشه دا سیمټ او ګچ شان بچ کوزور دا دو کاروبار مکو بیا کرا کرا لګ لګ تریاک مس کو ها ها سه پودر ته غوښت شو بیا راغلم افغانستان. په افغانستان کې و مل مفرنګ په نامه باندې جای وکړ دین مرادلی په دو کې و منان به کې مکار کو و دم دو غو د عمله به زندګی نه مجر تورو.
تا وې سه په ایران کې میول تریاک څ کول دغه تریاک څ کول دی ولی شروع کړ.
زما یو خپل وطندار زمون د وطن و دوی اورز هم د چرس راړ وای ته ون سد نه شاو کو ډیر ښه کار کو. ایران کې دې آیا شی ډیر و بس د افغانستان خلک بچی لاړل بس ادمان بدن شروع د کېدل.
تا ول چې ما ول تریاک شروع کړل بیا ورسته دې کومي کومي نشي پسی وکړي.
تریاک او چرس خو می جوړه سره سکول بیا کرا کرا کریستال راوتل کریستال باندې روګ دي شو بیا پودر می شروع کړل. پودر نه چې شیشه تراغلو بعد د شیشه نه می زتی بس پریمي خودل.
نشه دې څومره موده وکړه؟
نشه می یاره یو لس دولس کال کړی دا.
اغه له لاس تلله اعتبار شتا په خوا په کور او کلی کې درلودل او شې نه شپريخه ایا غد لاس راوړ
د سې چې اوس دکاندار ته درېګم چې هم زره کوي 2000 واخله زکه بیرته وای ته جوړ شوی انسان ورور اوس کولای شي خپل قام ته خیخ ته دوست ته دښمن ته ورور ته ماته ور کولای شي. اوس ولای دکاندار ډیر تلوي ګذر قرضدار زم قرض بده در کوم سودا زم وای قصه کې مو زه خدای لوی دي اخر به راکه بعضی وخت مې صاحب خراب شو کای ور ز پنې شروع کده شو نه اوس نه کوي زکه چې لاس دولس کړه د نې کولی اوس بیا نه کوي بیرته مغه اعتبار لګ لګ لاس راوړی دی. شکر د خدای دې لزر په ماش لرم ګار دی مالته چې ستیش یا بیکار شم بس راشم پندیتوم کوم مګرمې منډې کې شکر د الله دې دوه ورګان لرم یو زوی مې دې چاته پزل د خدای دې د سیاغنه وړ نه چې ورته ودرېګم
اوس خو ماشاء الله د سیسم سور او سپین د سیسم چاغې پخوانی حالت څنګه وغه دې دریا دی
هغه مې لګ لګ یادې کې عکسونه مشته شه پخانه کې بعضی وخت عکسونه وینم بخې مې ځان نظر تور شي د سی درته هم لکه تغذی بل لاندې نه دی لکه لرګی داسې ډنګار پنګار وم اوس شکر د الله دې بخې ټایټ یم په ځان اعتبار لرم چې کار ته اړم شم یو کار وم کولای شم او پخوانه کې د ځان ته مې قتل ځان ته مې خندا راتله توبکه خالج کوم چاغېږم
زګورم دلته تاسو له بوجي یو ډک موټر خالی کوي یو ډيري غټي غټي بوجي هم دي په خو دې دغه کار کولای شوي کڅه
نه په خو مې دا کار نشوي کوله زکه چې موږ دمه نه وبس هم دومره مکول شه یا و مغلاره کوله یا و نن به کوم سپک پیدې مې دی کوله په کسل 200 روپے م کار کوم دې پوره روپے شه کوله او شکر دې الله دې بس کټیلر ټیلر مال مې قصه کینه کار کوي شو
اوس تقریبا ته څومره بوجي د ورځې کته کې
برابری کار دے مو چې بیکار شم بس دوا ټیلر درې ټیلر مثلا زر 2000 بوجي درې زر بوجي په درې سلور نه پر کوزو
دا ورځي څومره روپي وسکټ
ته سوم راځي 500 راځي 600 راځي زر راځي 2000 راځي
په ځون کې څه تغیر راغلی
په ادمه وک کور زندگی می جوړ کړه بس دا تغیرات چې الله پاک نه ډیر راځي
دا دی ورورو د زهر کاروان خبرونه ورستي برختره نږدې سو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو کسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان یو موټر نشي مواد او څو تنه قاچاګرونکي نیسي او غواړي چې نشي مواد وسوځوي او قاچاګرونکي عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري خو یو شمیر زورواکان حکومتي چارواکي وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشي مواد او قاچاګرونکي خوشي کی خدای نه مني دا چې دا قومندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او رسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې وورو
رازا رازا
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشئی مواد پر ضد مبارزې د زنګړو پولیسو قماندان يم
رازا کینه دلاور خان څنګه نن داسې خوشاله کوي خیریت خو دې
قماندان صاحب خیریت خو څه کې چې بيخي زیره ده زیره
زیره د څه شي زیره
ستاسو د پلان سره سمو نن کمین ونیو هم دا اوس مو یو لارې موټر هیروین موټر وان او دوه نفر قاچاق بره مور سره ونیول
یا را دلاور خان پر احتیاج دلاور آفرین دا وطن چې ستا غوندې زړاور او تکړه پولیس لري نو هیڅ کله به نه خوارېږي رانږدې شه چې په دې تندې خو دې خکول کم در باندې ویاړم
مننه قومندان صاحب که تاسو تشویق را سره نو دا سي ډېر لا سره وړنې به ولرو
هو ان شاء الله اوس دا سي وکړه چې تر سهار پورې به پر موټر پیرا کوي چې هیروین ځای نشي او په زندانیانو باندې پام کوي چې درنونه تختی
پستر یو قماندان صاحب اوس ما ته اجازه ده
هو زنو زه السلام علیکم جنرال صاحب ما خپل اوس درته زنګ وه چې تاسو زنګ راغی
وای چې نن دیو موټر تاریخ نیولې دي
هو جنرال صاحب ما هم دا خبر درته کوله
خلک خو به نوی تری خبر شوی
نه هم دا اوس مو تازه ونیول زموږ له پولیسو پرته نور هیڅ خبر نه دي
ګوره موټر پوډر اور سره خلک هم دا اوس خوشکه بس
جنرال صاحب دا څه کار څنګه وکم پورا یو موټر هیروین مول قاچاق بر سره نیولې دي دا زما وظیفه او د پولیسو یو لوی لاس راوړنه ده
ډیر دلال ما وای زه در ته امر کوم چې موټر اور سره خوشکه بس
جنرال صاحب تاسو به خپل تل راته ویل چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه بس تاسو له اساسي کارونو څخه وي
ګوره په خانه خبره پریږده موټر خوشکه موټر
دا کار هیڅ کله نه کوم زه د قانون تابع په خو مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو خو اوس چې ته قانون ماتوې نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشې کوم
ګوره په خیمانه بشي زه وایم دا نن موټر خوشې که کنه نو سبا ته نور پولیس ملګری بدل وظیفې څخه وشړم دا مې لومړی او اخیری اختار دی پوه شو کنه
درنو قومي مشرانو مدني فعالانو خبريالانو او د وطن زړولو پولیسو دا ستاسو مخه ته چې په بوجيو بوجيو هیروین پراته دي 13 شپږ موخ زړولو پولیسو ل دریو نفرو قاچاقبرو سره نیولې دي او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځو
کمانډان صاحب، کمانډان صاحب، وکیل صاحب دا غوړی خبرې در سره وکي.
تراکه ټلیفون
هم واخلې
ورونو، تاسو غوږ ونیسئ، ستاسو وکیل صاحب دا سهار هم په دې اړه زنګ راوهلی و، وګورو چې اوس بیا څه وایي. وکیل صاحب سلام علیکم، کمانډان ولی ولایم.
ما سهارم درته وویل چې هیروین خوشی کا، خو تا تر اوسه پورې نه دی خوشی کړی. کئ نه کړی خوشی نو په داسې دام کې به دې بند کم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلی دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قومندان یې.
وام اورېدل دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رایې ورکړې وې، خامخا یې غږ پیژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه راکړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشی کا، د دې ټولو خبرې مې په یو سی ډي کې ثبت کړي دي او دا د تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هیڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم، او ماته چې هر څه راپېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قومندان صاحب.
هیروینو ته اور ور واچوه چې د خائنانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې اور بل شي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.